یا نارینه سندرغاړی یو نارینه ته دغه سی خطاب کوي څه ورخاله تاسو
د دغه سی ډیر سندرغاړی شته دی خو ماته روس خپل نه وایم نه خوند را کوي
په اوس وختونو کې زیاتره سندرغاړی هڅه کوي چې د دوی دغه کومي سندرې چې دی دا باید په استلاغه ویډیو کلیپ هم ولري کنه ځکه نن سبا تلویزیونونه دی غږ خو راډیو لارې خپور شي خو تلویزیون کې بیا یوازې غږ نه کیږي کنه څنګه تاسو هم په خپل ویډیوګانو مکار کړي پسندرو
او ویډیوګان هم څلور دانه جوړ کړي دي را روانه سندر میم رازي د مور په اړه ده شاعر به مجیب رحمان سبون مور غزل را کړي ده ډیر خپل می یل تخواري می پکړي ده او اوس ویډیو باندې لګیا ما ویډیو ورته کوم
یو سندر ده تاسو ګلاب ګلاب غونچا غونچا د نازولې جان دایمام خدای ما ډیر خوښیږي نو یو څو شیبه به تاسو نه واورم چې په خپل غږ کې وای راته یې ندلته ترنم کې
سما ګلاب ګلاب غونچا غونچا د نازولې جانان خدایا د نظر مکړی خلې جانان جانان می کئ د خپلو نا پردې کړم نو څه ده
نا پردې کړم نو څه ده کئ پاگلونی ونه کړم نو څه ده کئ د خپلو نا پردې کړم نو څه ده کئ پاگلونی ونه کړم نو څه ده خدایا دا سمرا په آسان می مندل جانا خدایا د نظر مکړی خلې جانان جانان می ګلاب ګلاب غونچه غونچه د نازولې جانا خدایا د نظر مکړی خلې جانان
افغان صاحب د پکتیا د زیاتره شاعرانو شعرونه تاسو ویلې دي په پکتیا کې خصوصا ځینې داسې غرانې سندر یا ځینې کلیوالي سندر هم شته دي چې اوس ځینو سندرغاړو یعنی په نوي ډول یا نوې موسیقۍ سره ویلې دي داسې کومې سندرې دي هم په پام کې دي یا کومې مو ویلې یا مو په راتلونکي کې په پام کې دي چې هغه مو وایي
او د پکتیا اتن دی یو لکه پورې ورې سره ولاړ وي کنه اتن کې وایي مغه سوال جواب دی مغه مې ویلې دي
داسې یو دوی ویلې شي چې دا څه ډول وي
نو ولې نه نبی رحمان زازي لیکلې وي وے و دے وشتا ماما یم دے پوداشلا موشلا مستر گوشواما ت چیزی پکتیا تازا ما سلام بایو سے یو سے خو گشنا تا
واو ادم په کیسټ کې مشته
او کیسټ کې مشته دا اتنی سندره دا ډیره ښه سندره دا
ښه ډیره ښه مې ویلې ښه نور څنګه داسې کومې کلیوالې زړې سندرې شته چې یعنی پورې کېدو دي کنه او تاسو غواړئ هغه بیرته نوې موسیقي سره وایي چې ژوندۍ پاتې شي
او داسې شنو هم اوس تر اوسه پورې نه دی هغه کړی خو ان شاء الله اراده مې دی وته چې را پیدا کړو
افغان صاحب ځینې کسان وی فرزن اوسه مې مونږ په ټولنه کې سندرغاړو ته هنرمندانو ته تاسو په خسترګه نه ګوري تاسو کله داسې کوم چلن سره مخ شوي وی چې دردیدلی وی ویلی مو چې کاش دغه سي چلن نه کېدلې
شته دې داسې خلشته خو همغه سي خلکو ته مونږ ګورو کنه ځنه ځنه خلکو سره مونږ پروګرامو ته نزو کوم مینوال می چې د خپ درندواله می بوزي خم میونه زوی بس مشکل نه دی راغلی اوسه پورې ماته
خا ورسته کې څه خبره کله راي او راتلونکو پلانونو په اړه مراته وغږیږي څه کوي څه کارونه بوکې پراتلونکو کې
بس ان شاء الله درس په وایو لواتن سره بمینا کو
نو درس مون نه دی ویلې کڅنګ
درس مې ویلې ده خو کم ویلې ده
ښه
اوس لګایم وایم
ښه او د خپل هنر په برخه کې بچو کې
بس پلو مینوالو ته وسندری وای خی خی غزل
خی خی بس مننه کامیاب اوسه
کور ودان مننه
یاد کولو نازک ده په پردی وطن کې اورک ده په پردی وطن کې اورک ده سرب پرو جامي توري په دریا بوسي کی پوره په دریا بوسي کی پوره سیداد جانان میں پردیسی دان جانان میرا پزړشی څا سرا باندې وشي څا سرا باندې وشي تو غریب دے او تو خان دے دا دنیا یو امتحان دے دا دنیا یو امتحان دے ترین زو خالی لاسو نا بس تیری گی دا خوندو نا بس تیری گی دا خوندو نا یو متن یو موقع پندے دا ہر چارو پرب تندے
جاوید عابد د ډراماتیکو هنرونو لیکوال دی، د تیاتر ممثل دی، د ډرامو ډایرکټر دی او نن سبا په کابل کې د ښکلو هنرونو په پهنځ کې د تیاتر څانګل ولی. البته دا خبره نه پټوي چې د تیاتر د تحصیلي څانګې په 12-13 مضامینو کې یوازې یو مضمون له عملی او نظری تیاتر سره تعلق لري. جاوید عابد د خپلو هنري هڅو په خپل ولایت کندهار کې د تیاتر او نورو ډراماتیکو هنرونو د وضعیت او په ټول هیواد کې د تیاتر د حالت په باره کې مرکه را سره کړې ده. دی وایي
عموما خو حالت ټوله تیاتری دی، د ټولو انسانانو حرکات تیاتری دي. دا چې اوس یو خاصه برخه ور کړې ده تیاتر ته، دا بیا بېله مسله ده.
شکسپیر وایي دنیا یو سټیج ده او موږ یې لوبغاړي یو. تاسو دا ویل غواړئ؟
بله، زمدا خبره ده. د تیاتر سره مې علاقه هغه وخت پیدا شوه چې زه لا ډېر کوچنی وم. هغه نمک یا هغه توام نه چې تیاتری یا ډراماتیک و په ما کې لږ چې موجوده وه، کله کله به ما د ملګرو سره ازر جوابي کوله او د دې تر څنګ به کله کله یوه نیمه ټوکه هم کوله. نو یوازنی شی همدغه و. کله چې په کندهار کې د اوسني دولت سر سو، نو په دغه وختو کې د بنوا فرهنګي ټولنې 15 کلیزه چې 1902 یم کالو ته دغه سټیج باندې د وی ډرامې غشتنه وسول. نو د شمع احمد یارمل او حکمت الله سرک په نامه دوه ډیر تکړه ممثلین د کندهار، هغوی یو بل خاص ته هم ضرورت وسپل سکوم. او یا سرک صاحب رالی ربسی چې ول تراس از ما سره د سټیج کار وکړه. کله کله زه تا وینم ته سټوکی کوي. په ماغه ورځ چې پر سټیج باندې زرا سرګن سوم، د خلکو د چکچکو سره یو ځای او هلته چې کم سما وویل د ډیالوګ لاره، نو خلکو تشویق کړم. ما تصور وکړ چې دغه اړخ د هنر هم لږ شي او څه دی. نو یو نیم دوستانو په خاصه توګه محمد یار یار و دې اړخ ته ډېر تشویق کړم. همدغه دوه ملګرو د دې سره سره زموږ نور ملګرو تشویق کړم. سما قرار علاقه ور سره پیدا کېدله. د علاقه سره سره مې یو نیم معلوماتونه هم ترلاسه کوله، یو نیم لاند ورکشاپونه مې هم ترلاسه کوله. دغه وجه و چې په کانکور کې مې د دریم انتخاب هم ښکلی هنرونو تیاتر څنګه وکړله.
او په ښکلو هنرونو کې دې د تیاتر څنګه انتخاب کړل؟ کامیاب اوسې. په قندهار کې د تیاتر وضعیت څنګه دی په دې تیرو لسو دولسو درلسو کلونو کې؟
نظر و پخوانی وختو ته ډیر تدریجی پرمختګ په شرالی په تیاتر کې، که څه هم د تیاتر سینما ممثلین او اکثره کارکونکي ټول اماتور و، خو په څومره اندازه چې شاید د ضرورت احساس کړي هغه ته چې دغه خلکو په اماتور ډول ډکه کړله. یو نیم سریالونه جوړ کړل، یو نیم لنډ فلمونه مستند فلمونه جوړ کړل، ډرامې وکړلې او ورسره په څنګ کې په فیسټیوالو کې د کابل ګډون وکړي. نو زه دا تصور کوم چې 50% کې دغه تشه دوه نو ځوانانو په خپل هنر باندې ډاکه کړله.
په قندهار کې د تمثیلي هنر د فعالیتونو په ایسه کې په تیرو لسو دولسو کلونو کې یو څه په تفصیل خبرې وکړي.
بالکل، په لومړی کې د کندهار ننداري لخوا یو فلم جوړ شو د زما خور په نامه. دغه فلم په اصلاح اوایل و د فلمو د جوړولو
د ولسمشر کرزي په زمانه کې.
بله، بله د دې خبر اوروسته کې یو تعداد مستند فلمونه جوړ سول چې هم امدا کندار نندارې جوړ کړل چې پر فوټبال د کندار پر فوټبال یو مستند فلم جوړ کی بیا په دا وروسته کې یو تعداد ډرامې هم جوړې سولې چې هغه دوامدار وي چې د ټولو نمونه نسی جدلې هم امدا کندار نندارې تولید چې کندار ملي ټلویزیون ته د خپل ډرامې ورکولې وروسته بیا کندار ننداره 2016 چې بیا یو ځای کندار فلم مرکز او کندار فلم مرکز دوه سریال جوړ کړل چې یو د ارمان سریال په نامو او بیا په دا وروستي وروستي کې اوس د وښ کې تر عنوان لاندې یو بل سریال مکمل کی لومړنی سریال چې د ارمان سریال په نامو واغه شپارس قسط او او دا اوسنۍ د وشت کې ترنوال لاندې دي دا چې ما کوم وخت یو هغه وخت تقریبا 2.5 سیسه بشپړسي په مجموع کې کندار خپل ډیر لا سراوندن لرلې دي په څو فستیوالو کې د کابل ګډون کړی دي چې په مجموع کې د هیواد ګوټ ګوټ ته سفرونه وکړل په خاص توګه په څلور ولایتو کې د زون پساته روزګان ته زابل ته هلمند ته چې د سره سره ځینې لنډي ډرامې تصویر کړل چې ډیره مفید او ډیره مسقه دي او د دې ترڅنګ یو تعداد لوبغاړو له هنر په اصلاح فاصله ونیول یو تعداد نوی رااله چې دغه حالت نو بیا یو څه د کندار د هنر په اصلاح د کور یو څه متزلزل کی
شغله عابد څوکاله په خوا د افغانستان له مختلفو ولایتونو د تیاتر ګروپونو راغلي او کابل ته له کندهار هم راغلي او التم بیا دی چې هغه د کندهاري ګروپ هغه د شزو ممثلانو کار به هم نارینه وکاو څنګه دا لړۍ لا روانه ده
متاسفانه دا لړۍ لا روانه ده تر دې مهاله چې موږ په نارینه ممثلینو کې لا اکیډمیک څوک نه لرو نو تاسو وایئ چې ضرور به د شزنه واړه لا هم کمزوري وي حالات تر هغه نور بچول په هیواد کې په خاص ډول په جنوب کې خو بیا هم ځینې وختونه په ځینې وختو کې لاتسی وحالات څخه موږ استفاده کوو چې مثلا یو شزنه مو مسله په ډیر زحمت پیدا کوو نو کچیر پیدا نسی باندې وسم هغه حالات هیڅ کله کله پر ځین سټیجو باندې د شزنه پر ځای ناری نه کارو
یو سلو یو کال په خوا په 1913 میلادي کال کې په اول ځل په هندستان کې فلم جوړ شو نو هغه اول فلم چې وو یا اول فلمونه چې وو خزینه و نرمندانی نه ورته پیدا کړي اداکارانی به بنارینه وو د خزو کار کاو نو په دې حساب باندې په افغانستان کې اوس هم دهن یو څه څوکاله په خو حالت ته مرحله ده
بالکل بالکل وایلس
شغله عبد افغانستان کې د تیاتر پروګرامونه خو ډیر لیشي خو په جنو موارد کې چې مالې د دې یو شته زمو توجه سویم نه پېژم تاسو سره سره موافق یاس کنه د خلاته د حرکت او محدودیت مطلب می څه ده اوس بډاګان یو قسم حرکت کوي په طبي ژوند کې ماشومان بل رقم حرکت کوي ځوانان بل رقم حرکت کوي د مقام خواندان یو ډول ګامونه اخلي او د وسه خلک ممکن بل ډول ګامونه اخلي مثلا سپنجری بیات کو د ډیرو مر خلک غوي ک چې مخړی نورو رو بدسي غاړه کشي لوی غوي سره دا وسنې چې زرد ځوانانو غو دې دسي وګوري یا به ورو ورو دسي ملاره اړي بیا به شاته ګوري ګوره بډاګان دا کار کوي یا فرزن سپنجری چې راولاړي شي په چوکۍ باندې نو اول به دوړ لا سنم دا د چوکۍ په دې بازوګانو باندې کشیش دی او دسي ورو ورو برا پاسي دا حرکت دي زه دا احساس کوم چې په افغانستان کې په تیاتر کې او په تمثيل کې د حرکتو ډېر تنوع نه وي د څنګه د زما احساس په ځای دی البته ما ډېر زیات ورغلې هم نه یم دغه نیوکه تاسو مر سره منئ او کینه منئ
مسله دا ده چې که ډراما پر درو برخو وي شو زمان مکان او عمل نو شکسپیر هغه پر عمل ډېر ټینګار کړی دی تاسو ول چې سپیژری کله مخړوي نو هغه باید نلش تر لږه 15 ثانیه یا 30 ثانیه پورې په دغه کېدو کې وخت ونیسي نو ځوان باید نظر وهغه ته د خپل حالت باید ژر تبديل کړي دا یو واقعیت دی کله چې کم د کیمرې د لینز څخه یو دیوشي تصویر تیره ورسته د کیمرې څخه د یته خو نس کولای چې هغه ته بل تصویر وشي ضرور به ماغه تصویر درته شي چې کم د لینز له مخې تر سوي دي نو اول تیاتر په افغانستان کې په ماغه نظر چې د غازی امان الله خان په شپو کې وسه مج نه لرو نو هغه حالت چې وس موږ دومره کمزوري سوي نو په مغوم را اندازه باندې زموږ زده کړه کمزوري سوي تر څو زده کړه ونکو حالت په مامدغه سوي په یی بنده خلک تر څو فستیوالونه په خارج کې جوړ نسی دغه لوغاړي او سازان د الته بونزي نو مطلب دغه حالت په امدا سوي خو تر څو چې زما په فکر یو څه ولیدل سي یو څه وسی ورسته بیا تنوع په وجود راځي
د تیاتر دی پرمختګ لپاره ستاسو د خبرو زده سي پوسومه چې یو خو عملی پریکټس ډیر په کار دی کنه او بل دی د معلوماتو خبره هم وکړه په افغانستان کې د تیاتر پیسې کې تھیوری معلومات څنګه دی یا د تیاتر د هنر پیسې کې څنګه وضعیت په لاسو دولو سکلو کې بهتره سوي دی تاسو راضی یاست ورنه
سړی د رضایت او نارضایت خبره لا نه سي وسکولای خو ځکه زما لپاره بل د وخت مخ خبروي خو په اصل کې د عمل خبره مخکې هم تکرار توله او بیا هم په تیاتر کې تاکید پر عمل ډیر کیږي او عمل هغه وخت په وجود راځي تر څو تاکتیکونه زاسي موږ تاسو پهلن څوار لس ډیر لس مضمون لور په ډیر لس مضمون کې یو مضمون موږ د پنی اکټوري په نامه لرو چې هغه یوازې موږ ته عمل تیوري او عملي راشي یو مضمون په ډیر لس مضمونو کې
په کابل پانتون کې د ذکر حساب شوی
بله نو کله چې د دلس مضمونو ترڅنګ ته یو مضمون په داسې حالت کې لري چې هغه عملی او نظروي نو اندازې په ماغه نظروي چې پسلاغه زده کړ په ماغه نظروي لکه ساتونه چي دي
شغله جاوید عابد د خپل کارونو پیسې کې خبرې وکړي تاسو خو هم لیکل کوي د تمثيلي هنر پیسې کې هم پکې د ممثل په حیث برخه اخلي د هنرمن په حیث څنګه له ډایرکټ سره تار لری رابطه لری کین لری پیغلا نه يم خبر یو څاورې دونکو ته وایست
بله زه خپل ډرامې هم لیکم هم ډایریکټر وم یو وزنې علت دا چې تر وسلامج پاره نزه چې څنګه شای تشي مونږ نه دي د کیسوي ډایریکټر ته ضرورت تا او شلي کوال ته ضرورت ځکه و یو شا یو ش موضوع یو شل کنه یو کمزوري لوبغاړي د ځان سره راخصلای سي خو یو شل لوبغاړي یو کمزوري موضوع په ماغه نظر چې یو ش موضوع یو لوبغاړي زلول سي یو کمزوري موضوع یو شل لوبغاړي نس زلول مخبل ډیر جامع ملکلي دي خو یو جامع چې د پرسي ولاستر انوال نه ملکلي و د کابل په فستیوال کې وړاندې سول دغه خپل د دیخي سوجا په کندهار کې د اختر شپه د پنځویو لوسوالي د لکنی پر کلی بمبار وسو هلته یو ماشومه چې لاس پریو ماشومه ورکو دغه لاس کیسه چارته وکړه دغه سوجا مې په خپل فکر کې واخیستل پر یو کال مې دا وګرځوله پس له دغه
ذهن کې دی وګرځول
ذهن کې مې وګرځول چې د لپاره پلاټ نه جوړې دي بل اخر مې پلاټ ورته جوړ کړي او دغه ډرامه مې ولیکله دا ډرامه وواري نور هم ولیکل سوله چې و م اپلای د دې ور وسول چې هغه باید پر سټیج وړاندې شي د همرې ډرامې لپاره چې ما یې لیکنه کړم د دغه مرکزی لوبغاړي لپاره چې دغه ماشوم انجلی ورور دی دغه رول لپاره په ماغه نزا چې څنګه سړی باید پیدا سوی وای نسو پیدا ځکه په خپل د زړه درد لیکلی او په ماغه نزا چې چا باید تمثيل کړي وای تمثيل نه کړی سوی خپل ډایریکټرانو دا پریکړه وکړه چې ته تمثيل کړه کله چې ما تمثيل کړل زما سره وکنه خوش چې ما په لیکنه کې کړیو ما ایتاتو سره کاوه چې نو نه سره خراب نسی ماغه شی و چې د پریسی ویلاس ډراما په کابل کې د ملي ټلویزیون په تالار کې وسوله چې د ډیری لیکوالانو په خاطر یو تکړه ډایریکټر نیکبین په نامه هغه په ریس کې ونی ولم بیا په دری ویل چې بچای خدای دی وکي چې د موضوع دی غلا کړی نه وي یعنی د بل چا څخه دی اقتباس کړی نه وي مول چې نه موضوع خو ډیره جدي ده موضوع دا نه وي پر سره
نو دا اوریدونکو ته ویل سي چې تر اوسه دی څو تیاتر ډرامې لیکلې دي او د څو تیاتر ډرامو په تمثيل کې برخه لرلې ده ولیس
په مجموع کې خو چې ما خپل د سې متفرقه لیکنی کړی دی او په حسابي ډول هغه دقیق حساب نه لخوا به مې یو لس تقریبا یو لس ډرامې ما لیکلې دي چې یو مې مخې بیلګه درته ول چې هغه سټیج و یو د سمیلار په نامه تصویري و او دې ته ورته نور هم او ما چې په کوم ډرامو کې کار کړی دی خپل ابلیس پندونو ډراما و سټیج ډراما نوري ډرامې یو ارمان سریال کې ما کارو کې دغه سټیج ډرامو تعداد ډېر نسم د فیک وایل چې پم په څومره ډرامو کې کار کړی ځکه چې داسې وختونه نه دی راغلي چې په کندهار کې د سټیج ډراما وي او زجی ورزنی لري پاته سو مزکه دوستانو په برکت به زورت مخه کدلم دا ما ور سره اجرا کوله
کامیاب اوسه
چون دی اوسه
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
لیکوال محقق شاعر او ژباړن څېړنوال زین الله منلی په دې ورستیو کې د هندي شاعر او لیکوال رابندرانات ټاګور شپږ کیسې په ډېره خوږه ژبه ترجمه کړې دي چې د ادبیاتو د مینوالو لپاره یو ښه زیری بللی شو. د کیسو دغه ټولګه چې ژباړن د زرکانی نوم ورکړی دی لا په کتابي بڼه نه ده خپره شوې. د څېړنوال زین الله منلی په اجازه مو د زرکانی په ټولګه کې د ټاګور یو کیسه ستاسو لپاره انتخاب کړي چې لینا شریفی لولي.
بلیدانی راجع کوشلدیش وکمن ډیر لوی وکمن وو. د پرخپلو وګړو او رعیت ډیر پام کاوه. وګړو هم دا وکمن خپل پلار ګاڼه. په هر لور دده د خوخی سرودونه او سندرې ویل کېدلې. نن ورځ دده د سیګی دو کلی زده په ګوندی هیواد کاشي کې ځای په ځای ټی وی لګول شوی دی. په مندرونو کې زنګونه شرنګیږي، وګړي سندرې وایي، سازونه وهي او نارې وهي چې د کوشل واکمن د ژوندۍ وي. کاشي راج پوښتنه وکړه، دا خوښي د څه لپاره ده؟ ستر وزیر ورته وویل، نن د کوشل هیواد د واکمن د زیږیدو ورځ ده. کاشي راج وویل، زما وګړي او رعیت د کوشل د واکمن دومره درناوی د څه لپاره کوي؟ لوی وزیر ورته وویل، ستر واکمنه، عادل واکمن پر خپل رعیت باندې زړه سوی کوي او تیرای ور باندې نه کوي. د داسې واکمن درناوی په نورو هیوادونو کې هم کیږي. وګړي د دې هیواد پولو ته په درنه سترګه ګوري. د کاشیراج د واکمن زړه په دې خبره اور واخیست، غاښونه وچیچل او ویل، ښه نو دا خبره ده. کوشال هیواد باندې د کاشیراج واکمن پاوز ناڅاپه یرغل وکړ. د کوشال راج پاوزیان ډیر لګول. د پاوز په مخ کې په خپل کاشیراج روان وو. کوشال راج په خپل توره واخیستله او په خپل په جګړه لګیا شو. د دښمن له لاسه مات شو او له شرمه ځنګل ته نه ووت، پټ شو. له بلې خوا لا کاشیراج د خپل هیواد سماوی نه وکړی چې د کوشال نریش په ماته باندې د ده وګړي ډیر خوابدي شول. په هر کور باندې تیار خبره وه. په دې باندې د کاشیراج زړه نور هم اور واخیست او په ټول هیواد کې ډنډوره ووهله. څوک چې د کوشل راج سر راوړي هغه ته به یو نیم من سره زر ورکول شي. په ځنګل کې یو سړی سرګردانه ګرځېده. هغه ته مسافر ورغی او ورڅخه پوښتنه وکړه، ای جنگل والا، کوشال هیواد تا کوم لارت للیده؟ جنگل وال مسافر تا وویل، فتا بانده چه بلا پریواتی دا چه داس ورختایی؟ خپل حوسا هیواد پریگدی او بل لوت شوی هیواد تزی؟ مسافر ورتا وویل، ای وروره، زه یو دیر غط سوداگر وم او طولش تمنی می چه پا بیڑی که و لبیڑی سر دو بشوه او اوز تش لاس پیر پا دگر که پا دیم، پر ما باندې ډیر پور دی. زه ورته خوابه دی وم او خپل مرګ می وغوښت، خو دا چې زمړ شم او د هغه پور والا پور را باندې پاتې شي دې خبرې هم خوند را نه کړ. نو ځکه زه د کوشال هیواد د لارې پوښتنه کوم. زه به هلته لاړ شم او کوشال راج ته به خپله ستونزه ووایم. هغه دومره رسوان دی چې له ما سره به هرو مرو مرسته وکړي او زه به د هغه پر راکړل شوې شتمنۍ کار پیل کړم. ژوند به مې بیرته ښه شي، پور به هم ورکړم او ترې خلاص بشم. کله چې د دې سوداګر مسافر خبره ځنګلوال واوریدله خوشاله شو. دواړه سترګې له خوښۍ لندې شوې او مسافر ته یې وویل، راځه ملګریه له ما سره لاړ شه، ستا کړاو به لرې کړی شي. دواړه ځنګلوال او مسافر کاشي ښار ته لاړل، د واکمن دربار ته ورغلل. د هغه ځنګلوال ټنډه ځلیدله، د کاشي راج سترګې ورباندې ولګېدې. پوښتنه یې ورڅخه وکړه، تاسو څوک یاست او د څه لپاره راغلي یاست؟ ځنګلوال ورته وویل، ستر واکمنه، تا ته مې یو ښه خبر راوړی دی. کاشي راج وویل، دا څه خبر دی؟ هغه ورته وویل، د کوشل راج سر راوړونکی مې موندلی دی، اوس به د کوشل راج سر تا ته راوړل شي. هغه واکمن ورته وویل، دا سړی چیرې دی چې ما ته د کوشل راج سر راوړي؟ هله ژر کوه، ژر یې راوله، یو نیم من نه دو نیم من سره ضربه ورکړم، هغه سر چیرته دی؟ کوشل راج ورته وویل، ستر واکمنه، دو نیم من سره زر ټول کړه او دې سوداګر ته ورکړه او دا سر په خوشحالۍ سره پرې کړه. د کاشي راج سترګې په حیرت کې ولوېدې، هک پک شو، داسې ښکارېده لکه د کاڼي بوت. کوشل راج ورته وویل، و دې نه پېژندم، دومره ژر دې هېر کړم؟ لږ راته په غور وګوره، همدا د کوشل راج سر دی. کاشي راج له ځان سره وویل، دا څه ګورم؟ دا رښتیا دی او که خوب ګورم؟ هغه ورته وویل، مه حیرانېږه کاشي راجه، دا رښتیا ده، لاړ شه، ځنډ مه کوه، زما سر له بدن څخه ژر پرې کړه او د دې سوداګر عزت وساته. تر ډیره پورې کاشي راج حیران ولاړ و او بیا په خندا شو. وی ویل، کوشل راجه، ته ډیر د لوی زړه خاوند یې، ته اوس پر ما باندې دا چا لازموي؟ نه نه، اوس به راڅه خبری نه مومي، زه به اوس تا دا لوبه در ماته کړم. دا یې وویل، پاڅېد او هغه ځنګلوال ته یې خپل تاج پر سر باندې کېښود او له ځان سره یې پر پلاس باندې کېناوه او بیا پاڅېد او درناوی یې ورته وکړ او وی ویل، ای کوشل نریشه، زه خو ستا واکمني بیرته درکوم، خو ورسره خپل زړه هم تا ته در هدیه کوم، د تورې په تیرو باندې نه، بلکې ستا د زړه د تیرو په زور.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com